ستړي مشهي د نن لپاره د مشال رادیو خبرونه پیلونه د جمعه مبارک ورځ او د نومبر د میاشتې 13 نیټه ده. په دې سهارنۍ خبرونه کې مو کورباز نجیب امریم خبری سرویس تر ته شاهین بونیرای وړاندې کوي او تخنیکی ډایرکټر مو فضل خان افریدی دی. د دې غړې په مهمو ریپورټونو کې اوري پاکستان ته د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر د سفر حال درکو. په شمالي وزیرستان کې د نائب صوبیدار په کور کې 14 شوې چې پکې د مړ شوې دي او درې کسان نور ژوبل دي. همدارنګه په یو بل ریپورت کې حال درکو چې پاکستان سره امریکا د بجلی په مات کې د کرونو ډالرو مرسته کوي. ریپورټونه به وروسته درو خو دا شیبه خبرونه زما د همکار شاهین بونیرینه.
سهر مو بخیر. لومبه مهم خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول نن د یو پلای په مشرۍ اسلام آباد ته ځي. د شمالي وزیرستان د رزمکو په عسکري کیمپ کې په یو کور د بمی برید په نتیجه کې د ملیشي نائب صوبیدار وژل شوی دی او د امریکا سینیټ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر چټکول د رایو په اکثریت منظور کړی دی. د خبرونو تفصیل په پام کې دا چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول نن د یو پلاوی په مشرۍ اسلام آباد ته ولاړ شي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د سولې روانې هڅې بعد دواړو هیوادونو د چارواکو د خبرو اترو د ایجنډې په سر کې وي. د بهرنیو چارو د وزیر سره په دې سفر کې د سولې د عالي شورا مرستیال مولوي عطا الله لودین هم ملګری دی. د افغان حکومت ځینې سرچینې وایي چې خای خاغلی رسول د پاکستان له زندانونو څخه د پاتې طالب بندیانو د خوشي کولو غوښتنه وکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت په یو بیان کې ویلي چې خاغلی رسول د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر حنا ربانی کر په بلنه پاکستان ته په سفر ځي. لدې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر رویټرز خبرې ایجنسی ته په یو مرکه کې ویلي اسلام آباد بعد افغانستان د سولې په نوې راپیل شو هڅو کې نور هم مرسته وکړي.
We look at our relations with Afghanistan as
مغل افغانستان سره خپل اړیکو ته اوس په ډیره درنه سترګه ګورو. ما ته خبره په وار وار کړی دا زمو مشرانو دا خبره کړی دا چې په پاکستان کې په خبرو کې د بل هر مرکز په پرتلا د کابل اهمیت ډیر څرګندېږي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کروا د شمالي وزیرستان د رزمکو پاسکری کیم کې تیر مخام په کور د یو بمی برید په نتیجه کې د ملیشي نائب صوبیدار وجل شوی دی او درې نور کسان ټپي شوی دي. چارواکو په سیمه کې د مشال لیډو خبريال ته ویلي د رزمکو پاسکری کیم کې د بمی چودنې په نتیجه کې د ملیشي نائب صوبیدار عنایت الله وجل شوی دی او داغه د مېرمنې په ګډون نور درې کسان ټپي دي. ټپي شوي کسان د هلیکاپټر په وسیله د کوهارت پوځي روغتون ته وړل شوی دي. ډاکټران وایي د درې واړو زخمیانو طبي وضع د اندېښنې وړ ده. تر اوسه چا د پیښې پړه نه ده منلې. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا ویلي په کال 2014 کې د امریکایي ځواکونو د جنگیزي موارو له پای ته رسیدو وروسته هم امریکا باید په افغانستان کې خپل پوځیان وساتي ځکه چې القاعده لا هم په دې هیواد کې فعاله ده او هڅه کوي چې خپل اثر ډیر کړي. پنیتا په پینټاګون کې یوې خبري غونډې ته ویلي امریکا د دې لپاره چې خپلو دریو اهدافو ته ورسیږي باید په افغانستان کې په پاتې کېدو کې زغم ولري. د پنیتا په وینا په دې هدفو کې یو د القاعده شبکې ځپل، دویم د افغان ځواکونو روزنه او دریم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره یو ملاتړی ځواک تیارول دي. پنیتا ونه ویل چې د دې مقصد لپاره په کوم شمیر سرتیری باید پاتې شي او د پاتې کېدو د مودې یادونه هم ونه کړه. خو دومره یې وویل د تروریزم ضد د شمیرې په اړه بحثونه روان دي. د یو بل خبر لمخې د امریکا سینیټ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر چټکول پرون د رایو په اکثریت منظور کړي. ډیموکرات سینیټر جیپ مرکلی په غونډه کې ویلي هغه وخت رسېدلې سودا جګړه چې د متحده ایالاتو په تاریخ کې تر ټولو اوږده جګړه ده پای ته ورسیږي. په سینیټ کې د اکثریت په داسې حال کې چې ولسمشر باراک اوباما او فوز د امریکا د 18,000 کسیز ځواک د کمولو لپاره د خبرو په حال کې دی د افغانستان د جګړې پر ضد یو سرګند پیغام دی. تمه ده چې سپینه ماڼۍ په دې اړه خپل پریکړه پر روانو سوونو کې اعلان کړي. د غزنی ولایت په اندړو ولسوالۍ کې د سړک پر غاړه ځای پر ځای شوي ماین چاودېدلی چې له امله یې څلور تنه عام وګړي وژل شوي او یو ماشوم ژوبل شوی دی. په وژل شو کسانو کې دوه ماشومان او یو ښځه هم شامل دي. د اندړ ولسوال قاسم د سوال وایي ماین وسلوالو طالبانو د دولتي چارواکو د پاره د سړک په غاړه یخې وو چې د عام وګړو پر موټر ورچاودېدلې دي. که څه هم دولتي چارواکي چودنه د وسلوالو طالبانو کار بولي، خو یادې ډلې لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلې. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په پیښور کې د امریکا قونسل جنرال رابرټ جی ریډ ویلي امریکا په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د بیا ودانۍ او پرمختیا ته ډېره توجه ورکوي. مشال ریډیو سره په مرکه کې نوموړي زیاته کړې، امریکا د ترهګرۍ له وجې ځپل شوي سیمو لپاره د بلیونونو ډالرو پروژې پیل کړي دي. په دې پروژو کې ملکنډ کې د سکولونو بیا ودانول، د بجلی او اوبخور لپاره د ګوملزام ډیم منصوبه، د پیښور او تورخم سړک او د ډیمونو مرمت او پاکول شامل دي. رابرټ ریډ زیاته کړې،
why we focus on it, it's one of the more needing areas, it's one of the areas most afflicted by insurgency.
Munga disimita zakatarji workau che dalta da parmahtak der zarurat te da sima da trahgare pawaja der za palishweda.
In the coming years we feel this even more so important to help as best we can.
نوموړي زیاته کړې، د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښه اړیکې نه یوازې د دواړو هیوادونو د ولس په ګټه دي، بلکې دا په سیمه کې د امن او قراری لپاره هم ضروري دي. او افغان حکومت هغه ادعا رد کړې چې وایي کابل بینک د ولسمشرۍ په تیر ځل انتخاباتو کې د ولسمشر حامد کرزي له انتخاباتي کمپاین سره مالی مرستې کړې وې. له دې مخکې د کابل بینک پخوانی مشرتابه ډلې ویلي وو د بینک د ولسمشر کرزي له کمپاین سره 40 میلیونه ډالره مرسته کړې وه. خو د ولسمشر یو ویان احمد ضیا سیامک هروي د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي د کابل بینک پخوانی چارواکي د خپل ادعا لپاره هیڅ راز ثبوت وړاندې کولی نشي. دغه وو د بشار ریډیو د دیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
سلام پښتونخوا، په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار به مو پیل کړی وي. مخکې مو خبرونه اوریدل د شاهین بونیرینا. وخت د سهار 9:00 او 1 منټ. د دې غړې په مهمو ریپورټونو کې اورئ، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول نن اسلام آباد ته سفر کوي. شمالي وزیرستان کې د یو حکومتي چارواکي په کور کې بمی چاودنه، د مړ او درې نور ژوبل. امریکا د پاکستان سره د منګلا ډیم د بیا جوړولو لپاره د کروڑونو ډالرو مرسته کوي. ناټو ته مالونکو ګاډو مالکان وایي د دوی د ګاډو د مرمت پیسې د وادې سره سم نه ورکول کیږي. نو بیا
بالکل مونگا پیرے نیٹو سپلائی نورو چی کما پیرے مون دا خبر حل شوی نی و مون حق وارو
پا کوٹا کی دا افغان ناروغانو حال مهم اخیسته چی وای
شخصی تیو باوار والو با شخصی که کار نستا که دلتا راو دلتا کار نستا سی نش ناف لرو نن دلتا قریب لرو ایزو بس نو افلاقا مصرفونه چی کنچ کوٹی رو ایزو نو اسمو داریانی اخیسی مصوب
پاکستان کې پر یوټیوب اوګده باندې ستونزې مخې ته راوستې دي. یو سټوډنټ وایي
یوټیوب بلاک شوی دی نو موږ ډېره مسله ده. زموږ حکومت دا په کار دي، مطلب چې هر څه کنټرول، مطلب چې باندې کوم مواد پروت دی هغه خو کې یوټیوب چې کوم دی کنه دا ګولو
په درګه مو کړې سو سندرې هم لرو. په میډیا مې شپږ سو یو ویش او د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې تاسو زمونږ غږ د هوا په چپو اورئ. ټاکل شوی چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول د جمعې په ورځ د یو پلاوي په مشرۍ پاکستان ته سفر وکړي. دا سفر وروسته له هغه کېږي چې د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر اسلام آباد ته په سفر کې د سولې د بهیر په اړه له پاکستاني چارواکو سره ځینې موافقې کړي. خو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډاکټر زلمی رسول له یو لړ نوو غوښتنو سره اسلام آباد ته ځي چې د سولې بهیر یې په سر کې ځای لري. ځینې کتونکي د سولې په بهیر کې د پاکستان همکارۍ او د طالب بندیانو د خوشي کولو پاړه د اسلام آباد دریسته د شک په سترګو ګوري. په دې اړه پام وکړئ، د کابل نه زموږ د همکار اسد الله لودین را لېږلی ریپورت ته.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې ډاکټر زلمی رسول به په دې سفر کې پاکستانی چارواکو ته د سولې د بهیر د راکټي حملو د بندولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې د شتو ستونزو د هواري لپاره نوې غوښتنې وړاندې کړې. ډاکټر زلمی رسول د جمعې په ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په بلنه د یوې ورځې لپاره اسلام آباد ته ځي او په دې سفر کې د سولې د عالي شورا مرستیال عطا الله الدین هم ورسره ملګرتیا کوي. د افغان حکومت ځینې سرچینې وایي چې ډاکټر رسول به د ملا برادر په ګډون د نورو طالب بندیانو د خوشې کولو او درېیم هیواد ته دوی ته د تګ د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه هم وکړي. ډاکټر رسول به دا غوښتنې په داسې حال کې وکړي چې تر د مخکې د سولې د عالي شورا له مشر صلاح الدین رباني سره په اسلام آباد کې د شوې موافقې له مخې پاکستان د منځنۍ کچې یو شمېر طالبان خوشې کړي. خو افغان سیاسي کتونکي د طالب بندیانو د خوشې کولو په برخه کې د اسلام آباد دریځ ته د شک په سترګه ګوري او وایي کوم طالب بندیان چې تر دې مهاله خوشې شوي د سولې په بهیر کې کوم رول نشي لوبولی. رشید وزیری په دې اړه وویل:
داسې کسان یې خوشې کړي دي چې څوک د اتیا کلنې نه عمر د پاسه دی، څوک شدید مریض دی او داسې قابل علاج مریض دی، او څوک کوم د سولې په چاره کې کوم کردار نه لري. دغه ډیرلس کسه چې دوی یادوي چې موږ خوشې کړي دي د سولې په پروسه کې یوه ذره نقش نه لري. مطلب برادری نه خوشا کرابی په بارہ کے پوچھنا ہوگا چوکالو دے عمر تو دے مریضم دے.
خود بهرنی چارو وزارت په دې باور دی چې پاکستان د سولې د بهیر په اړه لمړنۍ ګام پورته کړی او دوی غواړي چې پاکستان د افغان دولت په مشرۍ د سولې د هڅو ملاتړ وکړي. له دې مخکې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر هینار بانی کار له رویټرز خبری اژانس سره په یو مرکه کې ویلي چې اسلام آباد به د افغانستان د سولې په نویو راپیل شوو هڅو کې نور مرسته هم وکړي. میرمن کار د هم وویل چې په پاکستان کې نن سبا تر بلې هرې خبرې کابل ډېر یادېږي، ځکه چې د افغانستان بې امنی ښایي په پاکستان کې هم خپره شي او پاکستانی طالبان دې ته وهڅول شي چې ګډوډۍ پراخې کړي.
We look at our relations with Afghanistan as
موږ له افغانستان سره خپل اړیکو ته اوس په ډیره درنه سترګه ګورو. ما دا خبره په وار وار کړې ده، زما مشرانو دا خبره کړې ده چې په پاکستان کې په خبرو کې د بل هر مرکز په پرتله د کابل اهمیت ډیر څرګندېږي.
د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول اسلام آباد ته دا سفر په داسې حال کې کوي چې د سولې د عالي شورا مشر صلاح الدین رباني اوس مهال په امریکا کې دی او د سولې د روانو هلو ځلو په اړه خبرې کوي. کابل او واشنگتن پر اسلام آباد شک لري او د پاکستان د استخباراتو مرکزی اداره تورنوي چې د طالبانو مرسته کوي، خو اسلام آباد دا تور نه ردوي. په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په برخه کې د شوو ځینو تړونونو عملي کول هم هغه مسایل دي چې ډاکټر زلمی رسول به له پاکستانی چارواکو سره مطرح کړي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروے پپو کم یولس بجو،
اقتصادی نڑے
پپو کم دو بجو،
دا سندرو امیر
پو منٹ دا پاسا دو بجو،
دا زوانانو غگ
پاتیش منٹ کم دریو بجو،
اتلان
پپو کم دریو بجو،
پام کوا
پپو کم سلور بجو،
روخانہ مستقبل
پپو کم پینز بجو.
په دې خبرونه کې نه خو په راتلونکو خبرونه کې تاسو سروې پروګرام اوریدل شئ. په شمالي وزیرستان کې تیر ماښام د حکومتي چارواکي په کور کې د وی چاودنې لامل یو کس مړ او درې نور ژوبل شوي دي. وژل شوی تن نائب صوبیدار عنایت الله خودل کیږي. په ټپیانو کې یو میرمن او ماشومان هم شامل دي. ډاکټران د ټپیانو صحیح وضع نازک ښایي. د برید پړه تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې. نور تفصیل زموږ د همکار په دې رپورټ کې.
د شمالی وزیرستان رزمک عسکری او پولیټیکل انتظامی ذرایو مشال ریډیو توه تیر ماخام شمالی وزیرستان رزمک عسکرو کیم کې د پاکستان نیم فوزی لویز یا ملیشا ځواکونو نائب صوبیدار په کور کې بامی چاودنې په نتیجه کې د ملیشا ځواکونو نائب صوبیدار نعیت الله په موقع مړ او درې نور ژوبل شول. دا چارواکو په وینا په ژوبل شوو کسانو کې یوه زنانه چې د نائب صوبیدار کوروالا ده او دوه د نورو ملیشا ځواکونو چارواکو ماشومان شامل دي. د رزمک آرمی کیم فوزی چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې ژوبل شوي کسان یې په سملاسي توګه په فوزی هلیکاپټر کې د کوهارډ فوزی روغتون ته ورسول. د کوهارډ فوزی روغتون یو چارواکي چې خپل غږ یې ریکارډ نه کړو مشال ریډیو ته وویل د ژوبل شوو درې وړو حالت مرګونه خودلې کیږي. دا چارواکو په وینا نائب صوبیدار نعیت الله د قبایلی سیمه خیبر ایجنسی سره تعلق لرلو. د شمالی وزیرستان رزمک ملیشا ځواکونو د بامی برید په اړه زیات معلومات شریک نه کړل، خو ځنا چارواکي وایي بم په یو ټیپ ریکارډر کې نصب شوی و. تر دې دمه کوم چا د پیښې ذمهداري په اړه څه نه دي ویلي. رزمک آرمی کیمپ په شمالی وزیرستان کې د سویلي وزیرستان په پوله باندې جوړ شوی دی، چرته چې د نږدې غرونو نه وخت په وخت د وسلوالو لخوا په دغه کیمپ باندې ګولې ویشتلې کیږي او د ناسم حالاتو له کابله په دغه کیمپ کې جوړ کړی شوی رزمک کیډر کالج د تیرو دوه کلونو راهیسې د رزمک نه نوخار ضلع ته په عارضي بنیاد باندې بدل شوی دی.
تاسو زمونږ غږ د مشال رادیو نوري. د امریکا حکومت د پاکستان د بجلی د پیداوار د کچې د لوړولو په موخه د منګلا ډیم د ترمیم چارې په خپل غاړه اخلي. په دې لړ کې امریکا د پاکستان سره 15 کروڑ ډالر مرسته کوي او د نورو ډیمونو د رغولو او خکولو لپاره به هم هلې ځلې کوي. په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ریچارډ اولسن د منګلا ډیم څخه د لیدنې پر مهال د څرګندونې کړې دي. تفصیل د اسلام آباد نه د سراج ظهیر په رپورټ کې.
اسلام آباد کې د امریکای د سفارتخانې لخوا د جاری شوی خبر پاڼې تر مخه چې امریکا به د منګلا ډیم د مرمت او خوالی لپاره 15 کروڑ ډالر ورکوي او دارنګ به د پاکستان د نور ډیمونو کارکردګي خجوړول لپاره هم ګامونه پورته کوي. دا خبر په پاکستان کې د امریکا سفیر ریچل اولسن آزاد کشمیر میرپور کې د منګلا ډیم د دورې پر مهال وکړه. په دې موقع نوموړي وویل چې د دې 15 کروڑ ډالر په لګښت به د منګلا ډیم زاړه ټربائنز لري کوي لشی او د دې په ځای به نوی لګوي چې لګبل به د بجلی پیداوار د 1000 میگاواټ څخه 1210 میگاواټ ته ورسی. کله چې مشال ریډیو د لړکی د اوبو او بجلی ماهر او د ایرسا پخوانی چیرمن فتی الله ګنڈاپور نو پختل نو نوموړی وویل چې د امریکای لخوا دا ډیر د ستاینې وړ ګام دی چې د بجلی په بحران کې د پاکستان مرسته کوي او منګلا ډیم د پاکستان د توانې په بحران کې مهم کردار لوبولې شي نو دا رنګ به پاکستان تر ډیره حده بحران نه روزی. د زیاته کړه چې لدی سره سره امریکا له پکار دي چې په پاکستان کې په نور ډیمونو باندې هم کار وکړي. ریچارڈ اولسن په وینا چې د منګلا ډیم د مرمت دا کار د امریکای په پاکستان کې د توانې د بحران د حل لپاره د اقداماتو یو برخه ده او همدارس بعد د توربیله ډیم، جامشورو، سکر ګدو او د مظفرګل د بجلیګرو د مرمت کار او د نو ډیمونو ستپارا او ګوملزام ډیم جوړولو کې به هم د پاکستان مرسته کولی شي. د زیاته کړه چې توانې په دې منصوبو کې د سرمایه کاری له وجې به پاکستان کې د کال 2014 پورې 900 میگاواټ بجلی په کامی گریډ کې شامل کړی شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 13580 او 15280 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صاف اوریدلی شي.
دا مشال رادیو ده. په افغانستان کې مش ناټو ځواکونو ته مال لیکدونکو گاډو مالکان وایي د دوی گاډي نږدې یو کال پورې ولاړ پاتې شوی چې لامل ورکی اوارس پیدا شوی. اوس چې د ناټو لارې پرانستل شوی د دوی سره د گاډو د مرمت پیسې چې ژمنه شوی و دوی ته نه ورکول کیږي. دوی وایي تر څو د گاډو د مرمت پیسې ورنکړل شي دوی به رسد نه کوي. نو تفصیل زموږ د همکار په دې رپورت کې.
په افغانستان کې مېشت ناټو ځواکونو د پاره رسد وړونکي د خواوشا 2500 گاډو مالکان او ډرایوران وای چې د سلالې د پیښې وروسته د ناټو سپلای د بندیدو په نتیجه کې د دوی ډک گاډي په کراچۍ کې ودرول شول او لا تر دې دمه ولاړ دي چې خواوشا 12 میاشتې پوره شوې او په دې موده کې مزدوري نه ده کړې او گاډي هم خراب شوې دي. دوی وای چې که هرڅو اوس د ناټو سپلای خلاصه شوې ده خو دوی به تر هغه مالونه نوړي چې تر څور ته لاجستیک کمپنیو د دوی معاوضه نوی ورکړي. په دې حق لباندې د خیبر ترانسپورت یونین صدر شاکر پردای مشال ریډیو ته وایي،
کله چې نیټو سپلای بند شو نو مونږ ګاډي څه په پنجاب کې وو څه په پښتونخوا کې وو، دا ګاډي مونږ واپس کړو په کراچۍ کې په دوه په ټرمینلو کې ودارل. نو هغه مونږ ته ویل چې تاسو ته به مونږ 4000 روپۍ دیړي درکو د ورځې. بالکل مونږه پرې نیټو سپلای نورو چې کومه پرې مونږ د خبره حل شوی ني او مونږ حق وړو.
ناټو ته مالونه وړونکی یو ډرایور حاجی ګلشیر پردای وای چې د ناټو سپلای د بندښت په وخت کې ګاډو ډیر تاوان کړی دی.
تاوان یې ډېر روان دی. ګاډي ان تباه شول، کراچۍ کې ټول ګاډي زنګ شول، انجن یې رنګ یې کېناستل، بیټرۍ یې ختم شوې، شوګانې ټولې زنګ شولې. دا خبر چې موږ ته یو لک روپۍ د غم لیکلی و مینټیننس او خپل حق، خو هغه دوی په یو دغه باندې نه راځي نه راکوي راله.
د دغې ستونزې په هکله مو چې کله په کراچۍ کې یوې لاجستیک کمپنۍ منیجر سره رابطه وکړه، نو دوی خپل نوم او غږ نه خپرولو په شرط وویل چې موږ د دې ګاډو مالکانو او ډرایورانو ته د دیرشو ورځو په ځای د اتلسو ورځو په حساب د یوازې نهو میاشتو معاوضه ورکولو ته تیار یو. دا ځکه چې موږ هم تاوان شوی دی او کار مو په ټپه ولاړ وو. د خیبر ترانسپورت یونین صدر شاکر پردای زیاتوي چې په دې وروستیو کې د دوی او یادو دریو لاجستیک کمپنیو ترمنز د یوې جرګې له لارې یو پریکړه تیار کړی شوې ده او د رای په توګه یې په لنډي کوتل تحصیل کې جمع کړې ده، خو پولیټیکل انتظامیه نه عملي کوي. د ناټو سپلای د ګاډو د مالکانو ډرایورانو د دغې ستونزې په هکله مو چې کله د لنډي کوتل پولیټیکل تحصیلدار ارشد خان رای واخیسته، نو دوی وویل
اصل کې دا چې کوم دغه مسله دا د کراچۍ مسله ده کنه، او ان شاء الله تعالی د مونږ ای پی ایس او پی ایس په دغه باندې دا مسله خیر د پیر پورز به دا به حل شي. مونږ مخکې مسله دې سره خطاون کړو، ان شاء الله بیا به هم سره کړو. دی به تسلی کوو.
د خیبر سیمې دغه ترانسپورټران وای چې لاجستیک کمپنۍ دوی ته پله پورا معاوضه ورکړي چې روزګار یو ځل بیا روان شي.
تاسو زموږ د همکار رپورټ اوریدل. د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره نړیوالو په دې وروستیو کلونو کې د پاکستان سره د میلیونونو ډالرو مرسته کړې ده، خو قبایل وایي دوی نه پوهیږي دا مرستې چیرته ځي. د دوی په وینا د دوی په خاوره او سیمه کې د پرمختګ ډېرې کمې نښانې تر سترګو کیږي. ځینې کارپوهان وایي د سارنې یا مانیټرینګ د یو جامع نظام د نشتوالي له امله پیسې خوړل کیږي. مجید بابر دا موضوع څېړلې ده.
د تیرو څو لسیزو راهیسې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د حکومتي او غیر حکومتي ادارو د اعلانونو تر مخه وخت په وخت په دغو سیمو کې د پرمختګ پروژې ترسره کیږي. د راپورونو له مخه تر دا مهال په دغو سیمو کې د عربونو ډالرو په لګښت ګڼ شمیر پروژې ترسره شوي دي، خو ځایي خلک وایي چې په ځمکه داسې هیڅ نشته. د خیبر ایجنسۍ د باړي سیمې اوسیدونکی بازارګل اپریدی وایي چې د کره کتنې د یو جامع نظام د نشت له وجې د قبایلي سیمو ولس ته هغه پوره فنډونه نه رسیږي د کومو چې حکومت او یا غیر حکومتی ادارے اعلانونه کوي.
اور جی دا خبر خو چې نن پټه نه راځي چې موږ په تاسو سره څنګه ځي کاغذ یې جوړو په لاس باندې دی او کاغذ په لور کسي اول هغه چې خرج کیږي په مردان او په ثوابه او په دې علاقو کې خرج کیږي. دا غینې نو چې کوم هغه فن موږ لره رسی گورنر پټه چې کټه د وزیرانو د ټول په کې شي او فن موږ په داسې طریقې روان شي چې هر یو کار اول خو کیږي نه چې وشي په کې هغه دې کیږي پکې ریویریفیکیشن نه کیږي. نو دا په غرون باندې چې کوم دي هیڅ نشته بسیر دا په کاغذونو کې راځي سیری.
خو د جنوبي وزیرستان په خوانی پولیټیکل ایجنټ سنگ مرجان وای چې د کره کتنې یا اډیټ نظام شته، خدا د هغو خلکو پورې اړه لري چې څوک دغه اډیټ کوي چې هغوی څومره ایماندار او مخلص دي.
اډیټ نظام خو شته خو په اډیټ سره باندې ډیپند کوي چې اډیټ څنګه کوي. د دوی د فاینانشل اډیټ چې کوي هغه دغه اډیټر جنرال دفتر او کوم هغه د ګراوند چیکینګ دی هغه د هغې ډیپارټمنټ هغه هیډ اف دی ډیپارټمنټ او چې کوم یې هغه سیول اډمنسټریشن هیډ وي هغه ذمواري هغه دی ګوري. سړی ډیپند کوي یعنی کوم دغه قبایلي سیمه خو پرېږده
د قبایلی سیمو لپاره د سفران وفاقی وزیر حاجی انجینئر شوکت الله وای چې په قبایلی سیمو کې د هر قانون د پرمختګ د پروژو د آډیټ حتی چې د هر شی ذمہوار د خیبر پختونخوا گورنر او د فاټا سیکریټ دی. د دغه خبره د ځایی ولس د دغو شکایتونو ختمولو لپاره د خیبر پختونخوا گورنر لپاره دی چې یو داسې اداره جوړه کړي چې د پرمختګ په پروژو نظر وساتي.
ډیر افسوس سره وایم چې کوم دا سیستم دی روان کړی دی هغې باندې دومره نظر شته دی نه، لکه نه فاټا سیکریټ نه گورنر خیبر پختونخوا. په دې وخت کې دوی له دغسې په کار وو چې دا کوم ایډمنسټریشن دی ټاکي په هغه ځای کې هغه د خپله واکدار وي او د هغه نه بیرته تپوس هم صحیح کېږي. زمونږ قبایل د خپل حقوقو نه چې څومره ناخبره دي، نو دا یو ډېره د افسوس خبره ده. او په کار دا دی که زما د هغه دم څوک اوري چې د خپلو حقوقو نه هغې خبر شي، کوم ځای کې د هغې سره زیاتې کېږي، همدا فاټا سیکریټ د هغې ذمهوار دی چې هغه پې خبري او د هغې د هغه افسر نه د هغه کوم پولیټیکلی یا ای پی ای یا کوم تحصیلداری د هغې نه کلکه باندې پوښتنه پکار وي. بلکې دوی ناست هم د عوامو خادمان دي، د هغې دپاره ناست دي چې دا لوبې کوي، نو دا سیستم به بیا زموږ چې کوم ورته د هغه ځای نه رالیږو دا به ونه چلي.
کارپوهان په دې نظر دي چې قبایلي سیمې ځکه هم د دغه هیواد د نورو سیمو نه وروسته پاتې دي چې دغو سیمو ته د آزادو رسنو لاس رسی نشته.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږې سندرې خپروي.
اوس هم د فیاض خان خشکی په واسه کې دا غزل تاسو ته ډالۍ.
روانم حوصله می تلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے آخر میں دا ہمت نہ مرحلے اشر میں دلے آخر میں دا ہمت نہ مرحلے اشر میں دلے روانم حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے ساقی بات زاڑ نویرندانو بے خسرا پیالے بماتے دلے گستاخے خوبکے دلے پیالے بماتے دلے گستاخے خوبکے دلے آخر میں دہمت نہ مرحلے اشر میں دلے آخر میں دہمت نہ مرحلے اشر میں دلے روانم حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے روانم حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے اشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ اشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ
زستان شرمے دما زمان شرمے دلے زستان شرمے دما زمان شرمے دلے اخیر میں د ہمت نا مرحلے او شرمے دلے اخیر میں د ہمت نا مرحلے او شرمے دلے روانم حاصلے میں کلوے دلے پاسے دلے روانم حاصلے میں کلوے دلے پاسے دلے
فیاض خان خیش کې چې تاسو د حمزه بابا کلام وړاندې کولو په درنګ سات کې نه نیمې بجې کېدونکې دي د خبرونو لنډیز به درته وړاندې کوو. تر هغې وروسته به کورنیو او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. مایک سپارم شاهین بنری ته.
مهم خبرنا دا افغانستان دا بارنو چار وزیر زلمی رسول نن اسلام آباد تزی دا شمالی وزیرستان دا رزمکو پا کیم کی پا یوکور دا بمی بریت پا نتیجه کی دا ملیشی نائب صوبیدار وجل شویده دا امریکا سینیٹ لا افغانستان دا امریکایی زواکونو دا وطلو دا بحیر چٹکول دا رایو پا اکثریت منظور کردی دی دا ملگر ملتونو مومی سملے پرون هغا پریکر لیک منظور که چلمخی د فلسطین موقف په دی نړیوال سازمان کې لوړ شو او په پیښور کې د امریکا کونسل جنرال ویلی امریکا په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د پرمختیا د یو شمیر پروژو لپاره مرسته کوي.
د شاهین بنری نامو د خبرونو لنډیز اوریدلو. اوریدونکو وروسته نور ګڼ شمېر رپورټونه دي چې نړیوال هم پکشته او کورنۍ او سیمه ایز هم سو نورې سندرې هم لرو. خو د دې هر څه نه وړاندې ورځپاڼو ته کتنه کوو. پیل به د پاکستان د ورځپاڼو نه وکړو. زموږ همکار ریاض موسی خیل د پاکستاني ورځپاڼو پاڼې اړولې.
نن یو شمېر پاکستانی ورځپاڼو خپلې درګې د وفاقي کابینې په غونډه او دې کې د ترهګرۍ د مخنیوي په ادارې یا نیکټا بل منظورې لیکلې دي. دې کې آج ورځپاڼه وایي چې دا بل به اوس د منظورې لپاره ایوان ته وړاندې کیږي، خو باید چې په دې د باس لپاره د ټولو ګوندونو یوه غونډه راوبلل شي او داسې کې خصوصا د مذهبي جماعتونو لوی کردار کېدی شي چې هغوی د وسلوالو ډلو سره خبرې اترې او مذاکرات وکړي چې دا شان د ترهګرۍ د مخنیوي لارې چارې ولټول شي. ادارې وایي چې د کابینې غونډه کې دا پریکړه هم وشوه چې د ترهګرۍ او نورو چارو لړکې بعد د ایران او پاکستان مشترکه کاروایی کولی شي، ځکه چې د ایران پاکستان پوله د انساني او نشه یي توکو د سمګلینګ او نورو ناقانونه کارونو سره سره د غیر قوتونو په لاسونو کې استعمالیږي. نو دغه لړکې د پاکستان او ایران مرستې ډېرې ضروري دي چې دا پوله پاکه صافه او محفوظه جوړ کړی شي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا بعضې علاقې د پولیو جراثیمو په وجه خطرناکې ګرځولې شوي دي او د دې د مخنیوي لپاره د 2025 زیاتو یونین کونسلو کې درې ورځنی مهم پیل شوې دي. ادارې وایي چې د یونین کونسلو کې به 2,000,000 ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکول شي. ادارې وړاندې لیکي چې د بده مرغه پاکستان کې د ډېر وخت راسي د پولیو د کترو ورکولو لړۍ روانه ده او حکومت داوه هم کوي، خو بیا هم د پولیو کیسونه مخې ته راځي او بلدا چې په ځینې علاقو کې د مور او پلار له وجې هم ماشومان د پولیو ساسکو نه محرومه پاتې کیږي. نو باید چې د لړکې مور پلار تحفظات لرې کړي شي او هغوی په دې پوه کړي شي چې دا کترې د ماشوم د ژوند لپاره ډېرې ضروري. د ادارې په وینا چې دغه رنګ په فاټا کې هم ډېر ماشومان د پولیو ساسکو سکونه محروم دي، نو دې لړکې هم حکومت له پکار دي چې د طالبانو سره مذاکرات وکړي او دا مهم نور هم په خشان ترسره کړي شي چې د پاکستان بچي د پولیو د رنځ نه خلاص شي. او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې د پاکستان او امریکې په تعلقاتو لیکي او وایي افغانستان کې د ترهګرۍ خلاف کامیابۍ لپاره امریکې د استخباراتو یو نظام جوړ کړی دی او د دې سره سره د جنگ ګټلو لپاره دوی ته د پاکستان مرسته هم ډېره ضروري ده. ادارې وایي چې دغه ته کې پاکستان ته په لوی کچ مالی او ځاني زیان هم رسیدلی دی او د دې خبرې اعتراف په خپل امریکا هم کوي او د رستیو کې د بازي کارونو له وجې د پاکستان او امریکې تعلقات هم خراب شوي وو. خو دا اوس د پاکستانی خارجه وزیر هینا ربانی کړ دا خبره چې تعلقات بیرته پزې شوي دي یو ښه خبر دی. ادارې وایي چې اوس ضرورت د دې خبرې دی چې هر قسم کاروایی او اقدامات دې په یو طرفه استخباراتو ونکړي شي او د هر ګام پورته کولو نه اول باید چې دغه معلومات پاکستان سره شریک شي. د دې سره سره پاکستان، افغانستان او امریکا کې درې وڼو لا د افغانستان سلامتی او کلارې کې خپل سنجیده کردار ادا کول پکار دي، ځکه چې افغانستان کې د ناکلارې نیخ پنیغه اثر په پاکستان پریوزي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په ملاله یوسفزی د برید غندنه او په دغه پیښه خفګان پکار دی، خو د نوموړي هغه پیغام یې راول نه دی پکار په کوم کې چې هغه د جنکو د حقونو غوښتنه کړې وه. بلخوا د نیشنل انټرست مجله لیکي اوباما انتظامیه افغانستان یوې خوا ته امنیتي ذمواری افغان ځواکونو ته د سپارلو عمل ترسره کول غواړي، او بل خوا ته د 2014 کال نه وروسته هم په دغه هیواد کې د امن د ټینګ ساتلو لپاره د نوو طریقو د لټولو هڅه هم کوي. د دې دواړو مقالو مهمې برخې تاسو ته زما همکار منور شاه وړاندې کوي.
د انډیپندنت ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي چې کله د وسلوالو طالبانو لخوا په ملاله د برید خبر خور شو، نو په نتیجه کې یې ټولې نړۍ ته یو ډیر جذباتي پیغام لاړې چې یو سوار لسکلنه بې ګناه ماشومه باندې صرف د دې له وجې حمله کیږي چې هغه د خپلو حقونو د احترام غوښتنه کوي. ورځپاڼې لیکي د ملالې سره چې سوو شو، نو په هغې باندې د نړۍ لخوا د غم او غوسې څرګندونه یو ښکاره خبره ده، خو په دې وخت کې هغه پیغام هیرول نه دی پکار کوم چې ملالې ټولې نړۍ ته د رسولو هڅه کوله، یعنی دا چې جنکو ته د خپل ژوند او مستقبل په حق له د فیصلو اختیار ورکړي شي. ورځپاڼې لیکي چې په دنیا کې هر کال 10 میلیونه کم عمر ماشومان واده کیږي، چې د ملګرو ملتونو د اندازې تر مخه په راتلونکو 10 کلونو کې دا شمېره 14 میلیونه ته پورته کېدلې شي، او د لړکې د ټولو نه اوللۍ مسله دا را پیدا کیږي چې جنکۍ د تعلیم نه به برخې پاتې شي او په کم عمر کې د بچو پالنه هم ورپغاړه شي او دا راز خپل ماشومتوب یې نیمګړی پاتې شي. ورځپاڼه لیکي په کم عمر کې د جنکو د ودونو دویمه مسله دا ده چې پکې زیاتره د ماشوم د پیدایش په وخت ژوند د لاس ورکړي، خو د کومو جنکو چې د 60 کلونو نه بره عمر کې واده وشي، نو د ماشوم د پیدایش په وخت د هغوی د مرګ امکان کم وي او د هر ډول حالاتو د مقابلې توان هم لري. بلخوا نیشنل انټرست مجله د ریپورټونو په حواله لیکي اوباما انتظامیه په افغانستان کې تر 2014 کال او د هغې وروسته د دغه هیواد سره د همکارۍ په اړه په هغه بیلابیلو لارو چارو غور کوي کوم چې ورته افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان ایلن په دې لړ کې ورکړی دی، او ممکنه ده چې ډیر زر افغانستان کې د 2014 کال وروسته د پاتې کیدونکو امریکایانو شمیر او د هغوی مقاصد واضح کړی شي. د امریکایانو کې بعض زیاتره خصوصي ځواکونه او تربیه کار وي، او کېدای شي چې دا شمیره تر 1500 پورې ورسي. مجله لیکي چې د لړکې اوباما انتظامیه یوې خوا ته افغان ځواکونو ته امنیتي ذمواری د سپارلو عمل ته ډېره پاملرنه کوي، او بلې خوا ته د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امن ټینګ ساتلو لپاره د نوو طریقو لټولو هڅه کوي. مجله زیاتوي په دې کې یو طریقه چې د ولسی خلکو د پام نه بهر ده، هغه د کلی په سطح د امنیت د ثبات عملیات دي. په دې عملیاتو کې د امریکا خصوصي ځواکونه د کلی د خلکو په مرسته د امن ټینګولو لپاره ګامونه پورته کوي، چې په نتیجه کې یې د ترهګرۍ جرړې غوڅې کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
جرمنی د افغانستان په 2014 کال کې خپل ځواکونه وباسي. نوموړی هیواد په تیرو 10 کلونو کې افغانستان ته زرګونه پوځي ګاډي او کانټینرونه لیږدولي دي. اوس د دغو سامانونو جرمنی ته بیرته رسول یو لوی ستونزه ده. د پاکستان لار خوندې نه ده، د ایران سره د خبرو سوال نه پیدا کیږي، او د ازبکستان رژیم په لوی پیمانه محصول غواړي. ډاچ ویلې پانه په دې اړه یو رپورت لري چې ژباړه درته د وی لنډې د مینه پاس وړاندې کوو. ډوچویلې ویبپاڼه په خپل یو رپورټ کې لیکي د جرمني کابینې هغه پلان لاسلیک کړی چې تر مخې په 2014 کال کې له افغانستانه خپل پوځ او پوځي سامان له تو باسي، خو جرمني باړوي چې د ازبکستان پر سیر یو استبدادي هیواد ته د پوځي سامانونو د لیږدولو په موخه په لوی پیمانه محصول ورکړي. په راپور کې راغلي جرمني په تیرو 10 کلونو کې افغانستان ته 1200 ګاډي او 6000 کانټینرونه لیږدولي، او اوس چې دغه هر څه بیرته جرمني ته رسوي نو خای دوه کاله وخت به واخلي او ډیر ستونزمن کار به وي. د دغو سامانونو د ایران د لارې د لیږدولو خصوصال هم نه پیدا کیږي، او د پاکستان لارې هم له خطر او بیروبار نه ډکې دي. نو یوازینی لاره چې پاتې کیږي هغه شمالي لاره ده. د جرمني پوځ غواړي چې خپل سامان آلات د مزار شریف د لارې ازبکستان، قزاقستان او د روسیې د لارې بالتیک سمندر ته ورسوي، خو دوی دا لاره یوازې د بې ضررو توکیو لکه کاشوغو، لمپونو او د طبي وسایلو لپاره په کار راولي. د جرمني د پوځ د سامان لیږدولو کماندان وای دوی له یادې شوې لارې نه وسلې، مرمۍ او پوځي ګاډي نه لیږدوي. د دې لپاره هم باید کومه لاره وي چې د افغانستان نه جرمني ته ولیږدول شي او هغه به ښایي هوایي لاره وي. د راپور له مخې جرمني اگر چې د مزار شریف ایربیس نه زیات کار اخلي، خو د دې سره سره د ازبکستان په تربیز ښار کې هم د دې هیواد یو نظامي مرکز شته چې د 2002 کال راهیسې فعال دی. په نوموړي هیواد کې د جرمني سفیر ایرس تیتفنستر وایي د ترمیز نظامي مرکز به د جرمني ځواکونو په مرحله واره بیرته ستنېدنه کې مهم رول ولوبوي. د جرمني په پارلمان کې د کینلاسي ګوند سره تړاو لرونکي د دفاعي کمیټې ویان پاول شیفر وایي د ازبکستان سره د همکارۍ لپاره خبرې کول په اخلاقي توګه پوښتنې راولاړوي. نوموړی وایي موږ دلته د یو استبدادي او جابر رژیم سره معامله کوو. د جرمني د پارلمان یو غړی ویولا وان کریمون خو په انتقاد کولو کې لږ نور هم مخکیزي او وایي د یو داسې هیواد سره د همکارۍ لپاره خبرې کول د بوزدلې معنی ورکوي، خو که د دفاع وزارت له نظره ورته وګوري نو هغوی ته دا مهمه ده چې څنګه خپل سامانونه ولیږدوي. په همدې توګه د جرمني د حکومت دا پریکړه چې د ازبکستان سره د شوې معاهدې ډیری برخې پټې ساتلې تنقید کوونکو ته د تنقید کولو نورې موقع هم په لاس کې ورکوي. د دغې معاهدې ځینې برخې د پارلمان مخې ته راغلي، خو ډیری نورې برخې په دې نوم چې پټ ساتلې د جرمني د بهرنۍ کړنلارې په ګټه دي پټې ساتل شوې دي. د یوې اندازې تر مخه جرمني د 2015 نه د 2011 کال پورې د کال په حساب ازبکستان ته 14 میلیونه یورو ورکړې دي، خو اوس چې جرمني د افغانستان نه خپل پوځونه او پوځي سامان له توباسي نو ډېر ممکنه ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ له سره معاهده وشي. خو تر دې ګړی نه د جرمني حکومت او نه هم په جرمني کې د ازبکستان سفارت د ډچ ویلې ویبپاڼې ته په دې اړه څه ویلي دي. د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپګو. ځینې پاکستانی او نړیوالې رسنۍ لیکي چې د پېښور په مرکزی زندان کې بندي ډاکټر شکیل افریدی د څه نه خوړلو هړتال پیل کړی دی. د نوموړي وکیل او ورور دواړه وایي چې د زندان چارواکي دوی ته د دې اجازه نه ورکوي چې له ډاکټر شکیل افریدی سره وویني. دا چې ډاکټر شکیل افریدی ولې داسې هړتال کوي او د قانون له نظر بندي له کورنۍ سره د لیدو حق لري او کنه، دا به د بوریوال کاکړ په رپورټ کې وو.
رپورټونه وایي چې د پېښور په مرکزی زندان کې بندي ډاکټر شکیل افریدی له دې کبله د نه خوړلو هړتال پیل کړی دی چې پاکستاني چارواکو له نوموړي څخه بنسټیزې اسانتیاوې اخیستې دي. چې کله مو د دې زندان له چارواکو سره تماس ونیوي نو هغوی په دې اړه له څه ویلو انکار وکړ چې آیا رښتیا هم ډاکټر شکیل افریدی د نه خوړلو هړتال پیل کړی دی او کنه. بل پلو د نوموړي وکیل سمیع الله افریدی هم مشال ریډیو ته وویل چې د رسنیو له لارې په دې خبر سوی دی، خو د هغه په وینا د زندان چارواکي د دې اجازه نه ورکوي چې له ډاکټر شکیل افریدی سره وویني. د ډاکټر شکیل افریدی د څنه خړولو د هړتال پاړه مو د نوموړي لورور جمیل افریدی څخه هم پښتنه وکړه. هغه وایي د زندان چارواکو له هغه وروسته له ډاکټر شکیل افریدی سره د دوی پر ملاقات هم بندیز لګولې دي چې کله د پاکستان استخباراتي ادارو ډاکټر شکیل افریدی په زندان کې د سیټلایټ ټلیفون په درلودلو تورن کړیو. د ډاکټر شکیل افریدی وکیل سمیع الله افریدی وویل چې له خپل کورنۍ سره ملاقات کول د هر بندي قانوني حق دی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان استخباراتي ادارو ډاکټر شکیل افریدی لومړی په دې تور نیولی و چې د ترهګرۍ ډلې القاعده د مشر اسامه بن لادن په لټولو کې له امریکا سره مرسته کړې وه، خو وروسته بیا د خیبر ایجنسی پولیټیکل انتظامیه پر هغه دا تور ولګوي چې ګواکې د منګلباغ له وسلوالې ډلې لشکر اسلام سره مالی مرسته کړې وه او په همدې تور کې ډاکټر شکیل افریدی ته د 3 کالو د بند سزا اورول شوې وه.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
او ملګرو د خبرونې په دې برخه کې استاد یار محمد تغوکشه چوي د یار مینا زنده باد. استاد یار محمد تغوگوی دا مشال ریډیو دا سلام پښتونخوا خبرونه وره. په بلوچستان کې د ډاکټرانو د هړتال لامل کوي خو ته ځای وسیدونکو له سخت او مشکلاتو سره مخ دي. نو بل خو ته د افغانستان په زرګونو هغه ناروغان چې کوټه ته د درملنې په مخه راغلي هم له سخت ستونزو سره مخ دي. د دې صوبې ډاکټرانو له تیرې یو نیمه میاشتې راهیسې ځکه په هړتال دي چې وایي دوی ته د تحفظ ورکړل شي. خدای نور ناصر نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې په بلوچستان صوبه کې ټول سرکاري او شخصي روغتونونه تړل شوي او ځایي اوسیدونکو د سیاحت په برخه کې له ګڼو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. نو هم هلته د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه راغلي ناروغان هم وایي په سوونو کیلومتره سفر یې کړی خو په بلوچستان کې نه هم په سرکاري روغتونو کې د ناروغانو علاج کیږي او نه هم په شخصي روغتونو کې. د هلمند حبیب الله نومي یو اوسیدونکی چې خپل ناروغ زوی د کوټې روغتون ته راوړی له مشال راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل شاوخوا شل ورځې یې کېږي خو د ناروغ زوی هیڅ علاج سوی نه دی. د کوټې په سنډي من روغتون کې د لشکرګاه یو بل ځوان چې خپل ناروغ پلار یې د درملنې په موخه راوړی د هډونو د ناروغیو په څانګه کې د خپل پلار سر ته ناست و او خپلې ستونزې یې داسې راسره شریکې کړې.
تقریبا اتلس ورځې کېږي چې تقریبا راغلی دلته، نو یو پلار ته ختم سي بیا شروع سي بس نه علاج پروت دی دلته مریض، نو ډاکتران نشته شی نشته، اوس ډېر زیات په تکلیف دی چې بېخي به اندازې، نو بس موږ انتظار یې دغه چې ډاکتران اتاق ته تمیر کړي. افغانستان کې په دا خاطر منی علاج نه کېدی چې هلته یو پتری دی د ایچ ډي ایس په نامه یو پتری دی، هغه په دورانی کې ورلګېږي، نو هغه هلته نه و په دا خاطر موږ راغلي.
د ویلو وړ ده چې له تیرو څو کلونو راهیسې د کوټې شخصي روغتونونه د افغانستان په ناروغانو آباد دي او په هر روغتون کې تر ځایي ناروغانو زیات د افغانستان ناروغان تر سترګو کېږي چې هره ورځ په زرهاو انسانان د پولې له هغې غاړې دې غاړې ته د درملنې په موخه راوړي. هیر دي نوي چې د بلوچستان ډاکټران له تیرې یوه نیمې میاشتې راهیسې په هړتال دي چې غوښتنه کوي د دوی د ملګرو تښتول دې بند سي او د تحفظ لپاره دې یې کوټلي ګامونه پورته سي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو د مینی او رڼا زیر.
په باجوړ کې د کانو د کاروبار کوونکو خلکو وینا ده چې د کانو په وستلو او ماربلو په جوړولو کې دوی د ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي په غرونو او کانو او ماربلو خانانو او زورواکو قبضه چولې ده او د غریبو خلکو ته پکې برخه نه ورکول کیږي او د کار موقع هم نشته. د خلکو له ستونزو زمونږ خبریال په دې رپورټ کې نور حال درکوي.
په باجوړ ایجنسی کې د کانو غرونه د خرابو حالاتو له وجې د ځایي کاروباریانو په وینا لږو زیات څلور کلونه خو هسې هم بند وو. ولې دا سات په کمانګره تحصیل نوغی کې صرف یو غر چې د وفاقي وزیر سفران انجینیر شوکت الله خان ملکیت دی ورنه کانی وستلې شي، نو ټول د غرونو کانونه بند پراته دي. شیخ جانزاده چې د نوغی اوسیدونکو دی وای لبه د مرغه په دې وطن د خانانو او د ملکانانو زور زیات دی چې مشکل پکې غریب او عام ولستور پیخته.
سره سره چارمنګ علاقه سمرکند پوری به خصوصا دلته پناوګی کی په کمانګره چې کیچ زمبی عام شته دي، نو دلته خصوصا پناوګی کی خپل ماربل ماربل دي خو دغل تا چې کوم دي خپل کی خلکو کی بي اتفاقي ده او پناوګی کی چې کوم دي سفران وزیر شوکت الله خان هغه په دې باندې قابض دي. اگر چې د ناوغي غرونه دغه د ناوغي خانانو په چټ کې نه دي جوړ کړی،
بلخو قاضي منان چې په دغه غرونو کې وړاندې روزګار کوي، حکومت هم د غټو او زورورو خلکو ملګرتیا کوي ځکه خو د عام ولز د دوی څخه زړه بد دی.
نو په دې شپې ته کاله کې د ملک او خان مول نشو او غریب عوام چې کوم دی دا دې ته تیار شو چې لګیره ځانونه الوزی د دې د پاره چې باید دا غرونه دا د قسمه قسم معدنیات دا ولې دی یو کس په قبضه کړي.
جلال الدین خان په اسلام آباد کې د ماربل کار کوي او د باجوړ سره تعلق دی. هغه په باجوړ ایجنسی کې ماربل صنعت ته د وده ورکولو لپاره حکومت ته دا مشوره ورکړه.
د کارخانو کې په دې کې ډیر پزرګونو خلک پروزګاری او باجوړ کې ډیر زیاته کارخانه لګیدلې خو هغه ته د اپریشن سړې مصاله مخې ته راغلي. غرونه بند شو، فکریانې بند شوې. بیا په باجوړ کې ټول نغټه مصاله اوس دا ده چې بجلی نشته. بل دا چې په دې کې یو بل ډېر غټ زیاتی روان دی چې په دې کې د دې باجوړ د غټو خلکو په هغې باندې قبضه ده.
او قاضي منان وایي چې په دې صنعت کې لږو زیات درې زره د باجوړ ځوانان چې په غرونو کارخانو ترانسپورټ او د منشیتوب په لړ کې کار کاوه په روزګار هم وو.
چې دا ملي شتمنۍ دي، ملي دا قدرتي خزانې دي. که د دې د پاره په پارلمان کې قانون جوړ شي یا د صوبیه په سطح باندې په دې کې قانون جوړ شي چې آیا د دې هغه ټیکدار ته څومره حصه پکار ده، د پټي خاوند ته څومره حصه پکار ده، او قومي کمیشن څومره پکار دی، او زمونږ د فوج او زمونږ د انتظامیه د پاره څومره ټیکس پکار دی.
له دې وروسته مو د وفاقي وزیر انجینیر شوکت الله خان سره د هغه په دستي ټلیفون او د دفتر په ټلیفون رابطه وکړې. ولې د دفتر لخوا ویل کیږي چې هغه په یو غونډه کې ناست دی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
په پاکستان کې خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې حکومت د ویډیوي کلیپونو او فلمونو د خپرولو د نړیوال ویب سایټ یوټیوب نه لګول شوی بندیز لیرې کړي. په دې لړ کې طالب علمان وایي دوی به پخوا د یوټیوب نه ګټور معلومات ترلاسه کول، خو اوس یې مخه نیول شوې ده. پاکستان وروسته له هغې په یوټیوب بندیزو لګولو چې د مسلمانانو ستر پیغمبر په اړه د سپکاوي یو فلم په نوموړي ویب سایټ خپور شو. رابعه اکرم خان له اسلام آباد.
پاکستان کې په یوټیوب ویب سایټ د بندیز په اړه د مختلفو شعبو سره تړلي خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې د یوټیوب نه د پابندي لری کړي شي. د پېښور یونیورسيټي یو طالب علم احتشام مشال ریډیو ته وویل چې حکومت له پکار ده چې یوټیوب نه د نورو ملکونو په شان د پیغمبر علیه السلام په شان کې جوړ کړی شوی د سپکاوي فلم لری کړي.
بند کلاس والو یو لیکچر لري کنه په یوټیوب باندې چې کله بند کینی نو ګوري دوه درې سلور پنځه لیکچران نه غوښنا غا لیکچر نوٹ کی هغه وګوري نو بند په دې سره باندې پوه شو هغه اوس یوټیوب بلاک شوی نو موږ ډېر مسله ده. موږ هغه پورا دغه مطلب د څه کېدو هغه عمل چې کوم ده بند شوی زموږ حکومت دا په کار دي. مطلب چار سو کنټروورشل مطلب چې باندې کوم مواد پروت دی هغه خو کې یوټیوب چې کوم دی کنه دا کولو کې
دغه شان د انفارمیشن ټیکنالوژي شوبیز د کوون کې عمران وای چې په یوټیوب د دومره اوږد بندیز لوجي دوی په شان د نورو طالب علمانو زده کړې هم تاثیر شوی دي.
کمپیوټر سایټ ته چرشه نو ډېر زیات سافټویر یا پروګرامز چې دي هغه لکه ویژوال بیسیک او سی پلس پلس سری پروګرامینګ چې دي تاغي په باره کې کوډینګ چې دی هغه هم په دې یوټیوب باندې کتا سو ګورې ورکې نو ډېر څه پروګرامونه هم پاغي کې خلکو کوټ کړي او بیا چې دی په یوټیوب ور کړي نو کومګه سټوډنټس حضرات چې دي هغه چې وګوري نو ډېر زیات سټډي مونږه د یوټیوب نه کوو.
د یوټیوب د بندیز په حق له د پېښور د انجینرینګ په هنتون پروفیسور ډاکټر ناصر احمد مشال ریډیو ته اویل ک حکومت وو واری پدی اړه د ماهرینو مرسته تر لاسه کولې شي.
ټیکنیکلی تاغه لپاره د لور کې کوم چې نو کولر کار دی او خدمات رسل وکړ دی او د اسانه باندې شنو بلاک کېږي چې دا څه ګران خبره نه ده. حکومت پدی کې حقیقت اور پدی خبره کې چې نو د دې چې سپیوی نو هغه د دې خلکو هنرمندانو چې نو خدمات واخلي دا مسایل یا دین زیات شي نور هم دې شي کې شي په ګوګل باندې شي دی او زمونږ کې شي نه خو خیر سټارټ اپ لیسو سره کې شي چې فاطمه دې هغه د بلاک کول پر طریقې شته دا طریقې شي نو زیات ټیک دی.
چې مشال ریډیو په دې حق لا پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي یعنی پی ټی ای ویان دې ملاحت رب سره رابطه وکړه نو نو موړې اوویل کده د ویب سایټ د خلاصولو لپاره حکومت ورته اجازه ورکړي نو پی ټی ای به د یوټیوب نه پابندي لری کړي. رابیا کرم خان مشال ریډیو اسلام آباد.
او د همدې سره د دې خبرونه ریپورتونه پای ته رسیږي. د تاج اکبر په واسه کې سندره لرو.
تماشے تدا ولاڑ لے
جانانا راز راز جانانا ٹپ ٹپ جانانا نغم نغم جانانا راز راز جانانا غواڑ مد خدایا ما غواڑ لیونیو مونگواڑ لیونیو مونگواڑ